السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې انځه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم وړاندې ل دوه تر څلور پورې د ازادي په څپو کې پښتو او در امواج ازادي دری پروګرامونه په ژوندۍ توګه خبريږي چې پکې د افغان سولې او ټیکاو په رابطه په کابل کې د دریو مهمو غونډو په دایره دوه باندې بحث او شننې خبريږي خو تر څه مخکې له معمول سره سم خبرونه د مهمه خبرونو سرټکی کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. طالبانو د نږدې شپږ سوو هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې پکې په خوشي کولو د هغو شپږ سوو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارل چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي او په نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر له 12 میلیونو واوښت. پوره خبرونه کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. تمه ده چې د کابل په دغې آنلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانې دا یادې کړې.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدلو د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
کابل کې روانه اونۍ په دوشنبه او سه‌شنبه ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې درلودې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو د نږدې شپږ سوو هغو بندیانو یو بدیل لیست افغان حکومت ته سپارلی چې په خوشي کولو باندې لانجې روانې وي. یوې معتبره حکومتي سرچینې دغه خبره نن ازادي راډیو ته تایید کړه. حکومت څه باندې 4000 طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي چې د راپورونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې 600 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشي کولو سره نه و جوړ. د طالبانو او افغان د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو د فبروري 9 د موافقې له مخې افغان دولت تر 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان خوشي کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لندکی پیغام کې ویل چې تر اوسه د طالبانو د بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست د سپارلو مسأله نه ده تایید کړې. نو بینان د خبره دا موضوع حقیقت نه لري. عبدالله د نوې کابینې لپاره د 14 کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. د عبدالله لخوا په نویو معرفي شویو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلیې وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي. اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالله لخوا وړاندې شوی لست تاییدوي او وایي چې ولسمشر اشرف غنی د ژر د کابینې د نویو نوماند وزیرانو بشپړ لست ولسي جرګې ته واستوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار دی رئیس د شورا مصالحې استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او خلکو ته بالاخره حکومت یو منظمه کابینه چې هغه غنه خلاصه کابینه وي فساد او له مشکلاتو نه او هغه خلک ولسی جرګې ته معرفي شي چې له ولسی جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې پر بنسټ به عبدالله د کابینې د نیمایي برخې لپاره وزیران ولسمشر ته وړاندې کوي او وروسته یې پریکړه د ولسمشر د چي تاییدوي یا ردوي. په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې دغه ویروس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو له فلوریدا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پانتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې له 3 میلیونه زیات کسان په کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 1,22,250 کسان ترې مړه شوي. له متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,00,000 کسان او په هند کې نږدې او نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. مکسیکو هم په یوه ورځ کې د کرونا ویروس د 0 نویو پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارد ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیا چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړي مخکې شو. د استرالیا په دوم ستر ښار میلبورن کې چې 5 میلیونه وګړي اوسي، چارواکو سر له نن نه بیرته سخت بندیزونه لګولي دي. او په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې. په پاکستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي اداروي په دغه هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز په ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو شمیر له تیرو 10 کلونو راهیسې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. نوموړی وایي دا مهال پاکستان کې د 1,80,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی اخته دي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغ روحانو شمیر په دغه هیواد کې 1,15,000 وو. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په څپو کې خبرونه د داود جنبش په کوربتوب مه هېروئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. ستړي مشه ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادۍ رادیو د دې خبرونې د کوربه په توګه زه داوود جنبش له تاسو سره یم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او وروسته به په دری ادامه وکړي، او هیله لرم چې زنګ راوهئ او ګډون را سره وکړئ. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنیو او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیله ده. لږ تر لږه دوی دغه ډول غونډې په تیرو 2 ورځو کې ترسره شوې چې ورسره په افغان سوله کې د پرمختګ هیلې هم زیاتې شوې دي. دغه غونډې د بهرنیو چارو وزارت را بللي چې نوی په سوله ییز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګېدلی دی. پر همدغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سولې وزارت هم په تیر 1 کال کې فعال شوی، خو د دې ډګر تر ټولو سابقه لرونکې اداره د سولې عالي شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابللی دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالي شورا غړی، یاسر احمدزی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خپرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه را سره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مو ودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته را سره ګډون وکړي. زموږ د سټوډیو شمیرې په کابل کې 0923 555 یا 0993 540 او یو نړیوال شمیره هم شته چې کاوریدونکي له بهر نه ګډون کوي 0024 021 1545 سکایپ او د میسیجونو لپاره به وروسته معلومات درکم. ګرانو میلمنو، ستړي مشه مجاهد صاحب، لمړی که تاسو راته وایست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسو ته د یو چا په توګه، دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې هم په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې در اچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جنبش محترم، اول ور تاسو ته د تاسو د رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې و، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار کړی وو او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی وو او مباحث مور پکې کړي ولو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي په اسلام کې یا اسلامي نظام کې له ټولو نه مهم عنصر دا ده و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کله هم چې تاسې فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرانس کې یو نقیصه دا وه چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه و. نن سبا خو دغه انټرنیټي د روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای شي چې د دوهې سره هم خبره وکوي. کاشکې هغوی په دې کې صحیح وای نو یغوی به خپل نقطه نظر ویلای وای.
فکر نه کوم مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې د پاره ځکه افغانستان دغه غونډه ته نوم ورکړی دی چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا. یعنی لومړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کړي.
زه هم دې خبر ته راتلم بدم برسر دا وایم دغه څومره هیوادونه چې اکثر کوم شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبرې اترې کوي هغوی ته دعوت ورکوي خپلو هیوادونو ته. نو که چېرته په کانفرانس کې شریک شي وایي د دې نقطه نظر به موجوده وي. یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرانس یا هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې دننه جوړ شي. په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دوه ماده لري. اوله ماده کې مقاصد دي، په دوهم ماده کې اصول دي. په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د هغې ورته مسایل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مبتنی وي. یو دوهم بند کې په اصولو باندې بحث کوي. د دوهم بند هغه هم په صراحت باندې د دې حکم کوي
چې عدالت باندې چې رالنډ کومنای دا چې تاسو وایئ دلته یو څه عدالت نه دی مراد
شوی نو باید په عدالت باندې شي. نو د عدالت یو تقاضا دا ده چې کچیرته هم دا غونډې فیصله شوی خو د غونډې کې داسې یو فیصله هم باید شوی وایي چې یو هیئت متشکل سوی وای چې هغه قطر ته تللی وای له طالبانو سره یې مسایل مطرح کړي وو او دلته یې د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړي وو او دواړه خواوې را نږدې کړي وې تر څو چې په افغانستان کې موږ یو داسې سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به یې انده کې بین الافغاني مذاکراتو کې په هغه باندې بحث کېږي او دا او داسې یو پلاوی تر اوسه پورې نه دی ټاکل شوی. د دې غونډې نقیصه وله
راځي ورورو به پیغږیږو چې ستونزې چېرته وي، ښېګڼې څه وي او که بدګڼې لري هغه څه وي. له نیکمرغه صافی صاحب هم راسره ملګری شو. ستړي مشي صافی صاحب، په دې باندې غږیږو چې دغه څو غونډې چې ستاسې وزارت یې نوښت درلود او جوړې کړې په یوې اونۍ کې تقریبا او دا بېساری یو ګام و، د څه لپاره وي؟ څومره دا هیلې تودې کړې؟ البته لپاره خو یې معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره وه، اما څومره په دغه کار کې پر مخ ولاړ یوه په دغه څو ساعتونو کې جوړېدونکې ده؟
سلامونه تاسو ته او محترمو میلمنو ته، همدا ډول د رادیو اوریدونکو ته. ګوري، افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو همدا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول دیدګاه د افغانستان په دې برخه کې واضح ده. هغه دا ده چې ټولې سولې د هڅې چې د افغانستان کې د سولې او د ثبات راوستلو په موخه تر سره کیږي، پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت کې د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه پکې په نظر کې ونیول سي، بنا ان دغه هڅې ناقصې وي. ناقصې یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته به په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت یې توقع لري ونه رسیږي. بنا ان سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې یا یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې، په داخل کې د انتخاباتو مسایل و او هم زمانه د سولې پروسه هم په مخ تلله د امریکا او د طالبانو ترمنځ، او موږ دغه پروسې سره په طبیعي خبره ده چې د دېجدې نه پاتې او څارلمو او په جریان کې و. د امریکا او د طالبانو د توافق نو وروسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې ده چې باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبرۍ او د څارنې لاندې باید دا ترسره شي.
دغه سیګوند مخکیم شوی وي، یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې لن کراته وي اړتیا څه او مجاهد صاحب وایي خبر نه وایي چې ځکه چې دا خو بې دغه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استازی هم ورسره په غونډو کې ورګډ شوی وي.
ګورې د افغانستان موقف په دې برخه کې ډېر واضح دی، هغه دا دی چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لویو هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغانی سوله د اختلافونو نه لري وي د دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر هغه زمینه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغانی مالکیت باندې مرسته وکړي دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا وه چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولی وي او په صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځانه ښودلی وي او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دغه شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات چې په طالبانو باندې هم پراته دي، د هغوی په اوبو هم یو ډول مسؤلیتونه پراته دي، هغوی ترسره کړی وي او موږ هر چیزو تر افغاني مذاکراتو ته تللی یو.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکي مې لګیا دي پیغامونه راستي او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمدزی صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ. راته وایست نوې خبرې درلودې، ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې دغه خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغسې شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې له یوه ګډ دریز نه وغږېږي. فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، ښاغلی مجاهد صاحب ته، همدارنګه صفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه، علیکم. یقینا دا یو ډېر ښکلی نوښت و او د دې ترڅنګ چې یو نوښت و دلته افغانانو په نحوې خپل مالکیت وښوده چې چون د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. د دې نه پخوا نور هیوادونه په نحوې پکې داخل ول په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات، اما دې ځل کې زمونږ دغه بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه یې وکړه چې وی خدای چې مونږ هم یو څه کولای شو او خپل کنټرول کې درلودلای شو. په مجموع کې دغه درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوې ډکې کړې چې په هغه وخت کې د سوري خبرې اترې چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوې وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دغه درې خلاګانو ته یو نحوې د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوې ډکه کړه. یو دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کو او په ظاهره کې دای ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه دا غوی د اجنډا هغه امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمونږ غاون هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه فورسي خندونه جوړول، چې د دغو هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري، د دې هیوادونو شتون دلته دا ډېر یو مثبت ګام و، خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویمه غټه خلا دا وه چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاوه خبرې اترې وشوې ډېر ګوښه پاتې و. دا یو مثلث و، متاسفانه د یو مثلث هغه اصلي زوله ډېره شاته پاتې وه او معلومات به د یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت سره ته ولسمشر سره شریکېدل چې اوس په نحوې هغه خلا هم په نحوې ډکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کړې سوی و، هغه وخت کې ډېره ساتي نیول سوی وه، چې د اوربان موضوع وه. د طالبانو سره سمه ده چې دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت له لوري او د نړیوال پارتنرانو له لوري هم په دې باندې فشار دی چې باید اوربان ترسره شي، اما هغه وخت کې اوربان لپاره خاصه پاملرنه نه وه شوې. نو دغه درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درېو ناستو کې په نحوې ورته فوکس شوی دی. او له بل پلوه طبعا دا یو ډیپلوماتیکه مقابله ده چې اوس کې خپل افغان حکومت د بریا په لوري خي، ځکه هغه څه یې چې په نحو له لاسه ورکړي وو اوس خپل کنټرول لاندې راوستي دي. او د سیمې ځینې هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهره کې لاهو پتاسې د دې وهلې چې سولې ته کار کوي، متاسفانه دو هغه برعکس اجنډاګانې خپلو هغه کسانو ته ورکول، خصوصا پاکستان چې ځینې هیوادونو هغه اجنډاوې درته تطبیقولې، هغه لپاره اوس ښه یو دتې څه جوړېدلی شي چې دوی مجبور کړم دي چې یو واحد نظر ته له نړیوال سره ورسیږي.
ښه، ډېره مننه. لکه چې مې وویل پوښتنې ډېرې دي، ورورو به په تمیږو. اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغسې یو نوخ چې د بهرنیو چارو وزارت را پیل کړی، که څه هم نورې ادارې هم شته، تر اوسه ګټور پرېوتی دی. اورېدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې راته بریښي. دې ته به لږ وروسته راشم که اورېدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي. ازادي راډیو ازادي ټکی راډیو زمونږ د سکایپ پته ده، او دغه راز په فیسبوک کې هم د ازادۍ راډیو پاڼه موندلی شي او لنډ پیغامونه راستولی شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وزه نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډې او دانن چې کیږي، یعنی څومره معلومات لري لدنن نه مخامخ غونډو کې سترګې په سترګې شي سړی، او د ریزونه مخامخ څرګند شي، مخالفتونه کې کیږي هلته وړاندې شي، که موافقت کیږي مخامخ معلومیږي، دا څوک نه ویني خو خبرې اورېدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکي پلوه وه، یعنی هغه کم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی و چې اجماع پیاوړي کې د دغه هیوادونو، دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتداء هم خبر ورکول چې دا یو کانفرنس قابل تقدیر دی. مسلمان پرایس باندې امر ته کې یو شاوی فنشل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، او که دی ملي سطح باندې وي، منطقوي سطح باندې وي، او بین المللي سطح باندې وي، په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، د ټولو نظرونو رانږدې کېدل ده خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ توګه رامنځته شوی وای.
هغه خو تاسو ویل د طالب هغه باندې وغږېد،
هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیه باول سره په اعلامیه کې ویلي دي چې د اور کم دی وسی، یا د تشدد کم سی، او بل اخر بیا د اور بند تر سی. مونږ د مسلمانو د افغان په حیث باندې جنبش ته د دې طرفدار وي چې یو انسان دې مړ نه سي، یو ډز دې هم ونه سي، ځکه قرآن کریم وایي چې څوک یو بېګناه انسان وژني لکه ټول انسانان چې وژلي وي، او که چا یو انسان ته نجات ورکړو، حیات ورکړو لکه ټول انسانانو ته چې حیات ورکړي. دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. وروسته له دې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق وسو چې خارجي قواوې به د افغانستان نه په 1400 میاشتو کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سوله. دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره وینې تویول په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولسا محمد نبی هغه وخت کې چې روسان ماتو سول مجاهدین حکومت جوړ کو، دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو پیزي چې د مولوي صاحب جواب څو هغه ویلي چې کچیر ته یو دسې افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې ړوند وي، په غوږو باندې کوڼ وي، په لاسو پښو باندې شل وي، او راته ووایي چې دغه ملک او قدرت به ترلاسه کوي خو ولایي کې مړ
نو. خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشرانو سره له دغه اسلامي لارښوونو او له دغه عقیدو یو بل سره جګړې وکړې، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جو ده، د فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي. زما پوښتنه دا ده چې دغه غونډه څومره د اجماع پیاوړې
هدف د اجماع دغه فیصله و چې ورکم دی وسی، موږ د اجماع نه یې خو ته قدم اخلو سی، هیڅ فایر دی ونی سی، فورن د افغاني مذاکرات شروع سی، بین الافغاني مذاکرات شروع سی. د دغه ټولنې یو له اهدافو نه دا و چې اصلا د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډونه شي دي،
د دې لپاره باید یو هیات دې ټاکلی وای. د افغانستان حکومت سره کې نیسته داسې ورور خنډ څه شی دی که نه؟ د طالبانو سره کې نیسته داسې ورور خنډ څه شی دی؟ ولې بین الافغاني مذاکرات نه شروع کېږي؟ دا خو یوازې په دې باندې مسؤلیت ته نه رسېږي.
اجازه یې ده بین الافغاني
ما خبره مکمل کړه په دې باندې پای ته نه رسېږي. فقط یو تبلیغاتي مسله وکوي چې اورکم دې راشي اوربندې راشي په دې باندې خو نه کېږي. باید تفاهم د ټولو خواو ته
راځئ. لږ به آرام بحث کو چې اوریدونکي را سره تعقیب یې کړی شي. ساپه صاحب، ځینې مسلې چې ښاغلی مجاهد یادې کړي دې ته په پام سره فکر کوئ چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د ساپه صاحب ټلیفون پرې شو، احمد صاحب تاسو راته لطفا ووایئ څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو تر څنګ چې مثلا جګړې بند کوي اوربند یا اورکم وکړي، د دې تر څنګ د هغوی اعتماد هم پیاوړی شوی وای. ظاهرا داسې بریښي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه هڅو سره ملګري نه دي، یا لږ تر لږه د شک په سترګه ورته ګوري.
رموپان او دا نړیوالو تجربو هم ښودلې ده، کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري، اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري. د بېلګې په توګه که موږ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو، نو دوه مهم اړخونه یې افغان حکومت او طالب لوری دی، او درېیم برخه طبعا نړیواله ټولنه ده چې په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات دي. زما په اند دا به ډېر ښه تاثیر یې کړی وی، او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف موږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته موږ بیایي، دا به ډېر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوي ترسره شي. که واړه خنډونه چېرته وجود ولري، هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي، او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کېږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي. یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي مونږ ته، که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف که موږ د یو سکایپ کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط به بیان کړو چې موږ یوه ناسته وکړه، زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نورو ته اوږده شي. اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي توافق د نظر د دواړو خواوو، او ځکه همیشه چې موږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي، چې اوس مثلا لکه مجاهد ته چې اشاره وکړه اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم موږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی، هغه اصلي ریښو باندې کار وشي که هغه داخلي دي او که بهرنی لاس پکې دي، پس له دې موږ کولی شو یو قدم وړاندې لاړ شو.
مننه مزه صاحب. ساپه صاحب لنډ که تاسو راته ووایئ مخکې ملیکه پرې شوه، پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال له یوه دریځ نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. یوه دا ښه فکر کوم د صافي صاحب لیکه ډېره ستونزې لري تخنیکي، بیا به هڅه وکړو چې وصل یې کړو. زه یو دوه درې نظره د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي. مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلي چې اول د اوربند وشي، چې البته مجاهد صاحب په دې اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي. نور بل اوریدونکی عنایت الله زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي. البته موږ په دې پوهیږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کم وو، په دې هم لږ وروسته غږیږو. عبدالعزیز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت که چیرې د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي باید مکمل طالب بندیان خوشی کی. دا د ځینو اوریدونکو نظرونه وو چې په دې تړاو یې راستولی دي. زه بیا یو ځل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکي که ټلیفون کوي 0922255 او 0992235 شمیرو ته دی له افغانستان نه، او کله بهر نه ګډون کوي 0024 0221 1501 شمیرو ته دی زنګ را ووهي. مجاهد صاحب تر اوسه چې ساپه صاحب وسلیږي یا نور اوریدونکي راخلو، راځي نو صافي صاحب راغی دی لپاره چې لیکه پرینش صافي صاحب زنه پیغام سم تخنیکی مشکل ده د سپلان ډول راته وایس چې د اوربان په برخه کې یو غوښتنه د حکومت دا و چې یعنی طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمولو یو دریز رامسته چې په دغه غونډو کې چې تاسو جوړوي یا جوړی کړیم دي او بل لیو دریز نه نړیوال وغږیږي څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی مثلا طالب ته څه وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شه چې هغوی ته وړاندې شي چې راځئ اور کم وکړي یا اوربند
ګوري د افغانستان ډیپلوماسي زه فکر کوم چې یو نوې مرحله ته داخليږي هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملي ډیپلوماسي نه زو د ابتکار اخستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې نور څه فعال ډیپلوماسي لري
فکر کوم ساپای صاحب یا لار کې روان دی یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم فکر کوم تاسو معلومات د داخل نه څه وو چې څومره نړیوال افغان حکومت سره په دغه برخې و خلش ول او دوه هم دا چې کیدیش طالبانو ته څه وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اوربند وکي یا اورکم
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې په باندې بحث وای دا په څه شکل مو یوازې هغه شمانی خبر کوي چې دی په اعلامي کې ویل دي په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ورکم دی راځي او تدریجن دی بیا د مرحلې ته ورسي چې بیا د اوربند رامنځته شي دا د دوالو خبرو موږ استقبال کوو خو راځي دا خبرې په یو خشکل باندې عملي کوم راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د قوانینو په چوکاټ کې دینینی وکړو د منشور د ملل متحد د درې درسمه ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي اولینی مذاکرات خودلې دي بیا دی وایي ثالثی خودلې ده نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای ک د طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې کاش کې د خپل کاری تکمیل کړي وای یو هیئت یې ټاکلی وای د افغانستان د حکومت سره جوړه خبرې کړي وای لدی سره جوړه خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولې په صحیح صورت باندې تکمیل نسو او که د فعال پالیسی هدف دا وي چې یوازې د خلق ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کولو لپاره تبلیغاتي بڼه جن جوړول په دې باندې خو د شل کال
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا ځکه چې بیا تکرار راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم مهرباني وکړئ زرین صاحب
پدرمنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه البته دغه ورستی اقدامات د افغان دولت لوري وسو دا ټولو ته هله بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې اوس یو قطبي فقط د امریکا له خوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللې وای هتا منجر دې ته سوي وای چې ګویا یو توافق هتا د افغان دولت ترمنځ سوي بیا هم دې ته امیدواري نه و چې دا د یو تلپاتې سولې ووسی ځکه کومه کوم وسوګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اجهز برکات په خرابېدو روان دي موږ وګورو د روسیې او د امریکا اړیکه سره خراب شوې د چین او د امریکا اړیکه سره خراب شوې کچیرته د سولې وځ په قوت باندې روانه وي حتمان بدلته روسیې او دلته بچین دا سایه کول چې د امریکا د لاسراوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د یو سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي زه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واوري دی وای نن جوړیږي څومره هیلمن شوي چې دا به کې دې شي ګټوري وي او هیله چې افغانان او تاسو لري هغه به تر سره شي
مګر په دې باندې په دې خاطر باندې هیلمندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي او غمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه دي لکه د هندو د پاکستان لمګو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته دغه رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې دغه هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو پپکو باندې ولاړ افغانستان د تاسې ترڅنګ د تاسې په ګټه دلته به ان شاء الله بیا ترهګري کدل ته بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي بل څه ګلمګه تهدید سي نو دا ډیر څومره چې دا هیوادونه ډیر په دې
پروګرام کې یعنی تاسو خوشاله یا چې دا سګوندې غټوري دي او کې دې شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې مننه زرین صاحب له بعده مرغه اوریدونکې ډیر دي نو کې اجازه لته سره مخه خو کو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنیو کې
السلام علیکم جنگ استاد تو طول مخ کې تا تا آزادی رادیو ته درته مبارکي وایم او خوشاله چې زمو آزادی رادیو په یاد شې سابقه دار نه تاکسي په بي بي سي کې و او هغه ته لا ښکلا او وبخښل مبارکي درته وایم
کورم ودان پښتنه دادا چې فکر کوي د غونډې چې جوړیږي څومره ګټوري دي او افغانان به خپل هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سوله ده
نو فکر خصوص کوم خو په دغه غونډه او په دې مشورو او په دغه د مفایګلوانو په کورو کې تقریبا زخوا د رفتنځر سم تقریبا خو خبره دا د جنبش سره چې په دې کې صداقت په کار د ګوره یو خله ده یو زړه ده خله خو هر څو کار څه ته ویلې سار سره شته سره یا بل بد دې راحتي خو صداقت په کار ده هغه کزمور افغانان یې هم صداقت باید وکړي که زموږ څنګ لور یې یا نړیوال یې نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي دا غونډې
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي صداقت اوس معیار نه لري داسې راته ووایه چې دغه روسان امریکایان ناتو پاکستان ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه د انټرنیټ له لارې یو بل سره خپل نظرونه شریکوي دا ګټور دي که نه
نو دا ګټ نور کوي هر یو خپل تنارته هغه شډوري وي که دې ګټ ته څه تامین شي نو بیا دا جوړ کوي په دې کې صداقت نه صداقتو خپل پکې پر مخ بیاي او یو پښتنه لرم هغه مل مجاهد صاحب زه خدای پښتنه د سیدامولګری ملتونه یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کې دونه ځان اچولې ده او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت سیمو وینو دا د طالبانو مخالفت کوي دا هغه پر ضد باندې خبرې کوي نو ملل متحد باید راودانګي او په صداقت سره
نو تاسو ته سره موږ یو پوښتنه مو دا چې ولی ملګری ملتونه او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي مننه مجاهد صاحب یا نور ملمانه به جواب درکې کور ودان تو خی صاحب له زابل نه غږیدي لاند به محبت له هلمند نه بوورو خداغه نه وړاندې تازه خان سمسور چې زای نوینم په میسج پیغام کې راته لیکلی چې د سولې غونډه ته خوشبین نه یو ځکه دی وای مخکې هم دغه ډول غونډه تر سره شوې دي اسمت الله افغان یار موي خوشبین نه یم او خان محمد اسلام یار د هلمند نادلی نه وای چې افغان حکومت او طالبان دي ژر د سولې خبري پیل کړي په دې به وګغي چې ولې دغه خبري نه پیلېږي محبت صاحب له هلمند نه لن تاثیرات وځ زد غواړم چې په باس کې راټول پاتې شو دغه ډول غونډه چې وای نن تر سره کیږي دوی څو ورځې وړاندې تر سره شوې څومره تاسو ته هیله درا چې فکر کوي اغه هدف چې تاسو یو نور افغانان لري چې سوله ده اغه ته ورنږدې کوي تاسو کنه
سلامونه نه کېږي مې جنب صاحب ته و منو مجاهد صاحب دی و منو ما په نظر دا پالتو دی ودا پالتو کانفرنس نه هیڅ फायदा نه لري باید راسه موږ ته عملی کار وکړو اشرف غنی باید د طالبان 5000 بندیان خوشی کې طالبان باید حکومتي بندیان خوشی کې خیر دې کدی وای چې طالبان بیا معنا خبر تک شي نه د طالبان نور بندیان هم د سر بندیان دي خو بیا بیا غفله کی بیا به د اولس طالبان ته مخ ورواړي چې اسي 5000 بندیان د خوشی کړه نو تاسو ولې خبر ته نه شنه
ډیره مننه محبت صاحب زما پوښتنې ته مخامخ ځواب رانه که په هر صورت احمد زای صاحب اوس یوه بله موضوع البته که دغه اورېدونکو پوښتنو باندې کومه تبصره لري هغه ستاسو خپله خوښه لنډ لنډ راته ووایست زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې وویل سریزه کې چې افغانستان څو بېلابېلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي تر ټولو نوې د مصالحې عالي شورا ده چې نوې جوړه شوه د دولت وزارت او د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی او د سولې شورا خدای نږدې ولسیزه یا لږ ډېر کېږي چې مجاهد صاحب همغړی دی او دلته راسره مېلمه دی فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغه سنوخت را پیلول څومره ګټور دی یا دغه مر تشتت د مؤسسو څومره ستونزې جوړې د سولې برخه کې
زبراشم یو وړا تفسیر به دوستانو په پښتنو چې واقعا خصوصا یو موضوع چې ډیره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکي هم ټول پوهېږي چې واقعا تکرار د دغه غونډو ډېر زیات شو، هم په هېواد دننه هم په نړیواله کچه. اما یګانه علتیې چې د ولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه وایو لیکو یې اما څارنه او ارزونه ترېنه نه لرو. متاسفانه که تاسې د یو کور په سطحه یو موضوع غواړئ ترسره کړئ که هغه نه دوه درې ځله خبر وانکړئ چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنکړي. اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیواله باد لري که دا مونږ صرف په دغه وړو کنفرانسونو او یا په ځینو هېوادونو کې د څو تنو ترمنځ په کنفرانسونو باندې اتفاق کوو یقینا چې دا هېڅکله یې نتیجه نه ده ورکړې او نه به نتیجه ورکړي. که چېرته جدي څارنه او ارزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلي وو نن، آیا سبا هغه زه عملي کوم او که نه کوم، تعقیب بشم او بیرته دی د مجازاتو مکافاتو موضوع په دې کې وي که افغان حکومت سرغړونه کوي هم باید فشار پور باندې راشي او که طالب لوری باید وویل شي ځکه چې څه مونږ وایو هغه باید ترسره کړو هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکړي. راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا حتی یادول ور ده چې په یو ارګان کې زه او مجاهد صاحب همکاران هم پاتې شوي یو د سولې په شورا کې ورپسې بیا مثلا دغه نه وړاندې هغه یو بل پروسه وه د سولې شورا نه وړاندې چې مجددي صاحب مخکې بوله بیا د سولې شورا شوه او بیا د سولې وزارت شوه اوس د مصالحې عالي شورا. متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې تر ننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو هم مسلکي کسان متاسفانه نه درلوده، یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخور کسان درلودل چې هغه متاسفانه په اقلیت کې وو. اکثره تصمیم گیری د دسی کسانو په لاس کې وه چې هغه نه د سولې په برخه کې کوم اکسپرت ول نه کوم معلومات درلوده فقط پورتورانه.
نو فکر کوي د دې دګر ته د بهرنیو چارو وزارت را ګډیدل یعنی مشکل نور زیات کړه که د حل لارې را نږدې کړه؟
نه، زما په اند دا ډېر ښه قدم دی ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده، د سولې موضوع داسې یو موضوع نه ده چې تنها ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسېږي. دا د ټول افغانستان د نفوسو که د طالب خواته دی او که د حکومت خواته دی، دا د هر افغان حق دی چې سوله ولري او په سوله کې ژوند وکړي. نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې یو عادي فرد افغان نه نیولې تر
لوړو هغه خو یعنی عمومي یو نظر دی چې هر سړی دې هڅه وکړي. زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت هم مشغول شوی په دې کې اړتیا یې څه وه؟
یو موضوع ته مو چې زه پام وکړم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې په اړه باندې هغه اصلي فوکس د دې خبرو دلته د سولې په موضوعاتو دي، اما د پردې تر شا یوه ستره بله موضوع ده چې افغان حکومت په نحوې هغه لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هېوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوې فیصله هغه چیلنجونه او خنډونه له مخې لرې کړي. هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع وه او تر څنګ یې مثلا د دغه اوسني نظام په نحوې ړنګېدل او یا له منځه وړل. اوس افغان حکومت په نحوې د دې کوشش کوي د افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هېوادونو نظر یو کړي په یوه خوله یې کړي چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادۍ لخوا ته ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده.
نو دغه هدف یې ترلاسه کړه فکر کوي دغه هدف یې
که ترلاسه کړی نه وي د اقل د نورو هېوادونو هغه هوکړه یې په نحوې واخېسته ځکه هغه تعداد هېوادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع په اصطلاح تپور کړي او لابیګري یې وکړي هغه اوس په لګکیو کې پاتې کېږي. وخت چې په لګکیو کې پاتې شو طبعا تصمیم د اکثریتو قبلېږي او طبعا توان او طاقت هم اکثریتو کې وي. اکثریت هېوادونه د بېلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناټو یې خلافه ده، چین چې ډېر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنې د امریکا
وروسته هغه په نحوی اوس خلاف د امریکا خوی کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوښو کړه د کابل او واشنگتن ترمنځ هم په نحوی شوی دا چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کیږي.
مننه صافی صاحب لنی کمر غبیا را سره ملګری شوی دی دعا به وکړو چې لیکه د ځل پرې نشي. صافی صاحب بس ستاسو په غیاب کې ادامه درلوده خو زما پوښتنه دا ده چې د دومره ډیرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راوبولي؟ فکر نه کوئ چې کدا مثلا د سولې عالی شورا د مصالحې عالی شورا رابللې وي د سولې وزارت رابللې وي ښه به وي نسبت دې ته چې بهرنیو چارو وزارت یوه نوې اداره شي چې د سولې ډګر کې کار کوي؟
ز فکر کوم کله چې ګورم په کل کې د سولې د مالکیت خبره د افغانستان په مشرۍ کوي یا په رهبرۍ کوي هغه پر دې معنی ده چې په سیمه او په نړۍ کې د نورو مثبت رول د نتی په معنی وي، بلکې افغانستان د هر هغه مثبت او ښه ابتکار نه همیش خر اغلاس ورته وي او هغه ویلکم کړی دی چې د سولې د هڅو سره مرسته وکړي. البته د افغاني کلاشونو ممید وي. یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي، په یو قوي ډیپلوماسۍ باندې متمرکز دي او یو ډیر لوی برخې زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بین المللي متحدینو سره کار دی. په هغه کې کافي ظرفیت د فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی او د بهرنیو چارو وزارت په اواخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لوی اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، دین وروسته به زموږ ډیره هڅه دا وي تلاش په مداوي چې هغه افغاني دیدګاه چې د سولې په مورد باندې مطرح ده واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه ده په نهایت کې. او لکه څنګه چې جلالت ما ولسمشر پرون ورته اشاره درلوده چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث د جګړې په ډګر کې د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع ور سیمه، زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا دی چې څنګه موږ وکولې شو دغه دیدګاه په سیمه ایزو په نړیواله کچه تقویه کوو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کوو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېرې اساسي وي او په ډېرې یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو او په دغه کې یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع را جلبول د نړیوالو د نړیوالې ټولنې اجماع را جلبول او د افغاني دیدګاه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډېره مهمه ده. ګوري پنځه یو نقاط ډېر مهم و چې پرون په دې کې د دغه درې ورځو غونډو موږ وکولای شو چې اتفاق نظر په واخلو. په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هیوادونو هغه هیوادونه چې موږ سره په دغه غونډو کې شرکت درلود دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې د خپلې سیمې په تاوان ده او سوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان کله چې دغه دیدګار رامنځته کېږي نو دا یو ډول تعهدات
نه خو صاحب دغه نظر خو دغه نظر خو د حل لارې تفاوت درلود. مثلا هغه حل لارې چې روسیا وړاندې کوي یا چې واشنگتن وړاندې کوي فرق لري.
ام دې نو څه تر اذن کله چې دغه جوازونه په نظر متفق کیږي مشترک بنا ان یو لړ تعهدات هم عملی اقدامات هم باید دغه اتفاق نظر سره مل وي چې هغه جوازونه د سیمې دی او کنه نړۍ دی او افغانستان دی باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهدات باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګوري په د افغاني لوري د موقف تقویه ډیره مهمه او چې هغه د خشونت راکمیدل او انساني اوربان موضوع مطرح و چې ټول هیوادونو په یو आवाज باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نن نس ناروغي په موخه د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت راکم کړي او اوربان ته غاړه کړي. همدا ډول ګوري د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره دوی ټول د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندیانو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړی او هغه دوی ته د اطمینان وړ و. همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په موخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره دا وبخې څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالب طالبانو سره شریکیږي یو خو دغه د رادیوګانو له لارې چې تاسو یې نور معلومات ورکړي په رسمي چینلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې داسې غوښتنې له تاسو وشوي کنه؟
دې خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي هم او مهمه څه ده ګوري په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې طالبان په سیمه کې د هیوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شده اړیکې دي چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف باید پیدا کړي او شفافیت باید دغه اړیکو ته راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید دغه اړیکې تیرې شي. بنا ان هغوی دغه ډول غوښتنو ته لاسرسی لري طالبان او توقع مو دا ده چې دغه غوښتنې چې د طالبان نو اوس مطرح کیږي، زه فکر کوم دا تنها د حکومت غوښتنې نه دي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. جګړې راکمېدل او د اوربند په لور باندې یو قدم اخیستل، زه فکر کوم دا زموږ د ولس او د افغانستان د خلکو غوښتنې
دي. یعنی داسې بله مشخصه پوښتنه چې حکم د پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په همدې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لارې یا په تیره بیا د پاکستان لارې چې خلک یې له طالبانو سره په مرستې تورنوي، ستاسې دا پیغام دوهې کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي؟
زموږ هڅه دا ده چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونه چې زموږ په واک کې دي په هغې باندې موږ وکولی شو چې هم طالبان ته زموږ پیغام ډېر واضح دی او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کیږي نه، بلکې زموږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کیږي چې هغه د وسیط د لارې دی او که مستقیم وي. موږ په طالبانو باندې په اړه مستقیم د دغه غوښتنو غږ کړی دی او امید دا دی چې طالبان دغې ته مثبت جواب ووایي.
مخامخ ځواب مورانک راځي. مجاهد صاحب نه پوښتنه کوم. مجاهد صاحب، یوه غونډه د ډیرو په ګډون وه، اوله دویمه د پاکستان چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه وه، اوس بیا لویه غونډه ده. فکر کوي له چین او پاکستان سره دغسې ځانګړې غونډې مقصد څه و؟ د دې لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي او د افغان سوله رانږدې کړي، که نور مقصدونه یې درلودل؟
جنبش محترم توش صاحب، یو شته زه هم متوجه کړم د رادیو ازادي چې کله شروع شوی ده موږ رابطه یې له بی بی سي سره قطع کړې ده، که خصوصا د بی بی سي اشخاص هم ځان ته جذب کړي ده. نو هر کله درته وایو تاسو
ډېره مننه.
رښتیا د رادیو ازادي زه ډېر زیات اروم، به حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه ویش دي نه اروم. ښه، راځو په موضوع باندې. موضوع خدای دې بیرته غدې انګلیسي او مسل دا وایي سمثینګ از بیټر دین نثینګ. یو څه نه ته خدي به هیڅ کول نه. دا کانفرنس موږ تاییدو تر دې حد پورې چې یو څه خو یې ترلاسه کړی دي، لیکن ګوري په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات، یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده. نو هغه که رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري هغه بیا الفاظ معنی لري، په یو باندې عمل کوي
او دا بل منافقت ده. که رښتینی ډیپلوماسي نه
بل هیپوکریسي بیا منافقت ده. راځي چې په عمل کې موږ واردو چې آیا دی د ریئل ډیموکراسي ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او دا فیصلې کړي دي او د هیپوکراسي په اړه باندې که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کار وکړي، زه وایم چې ډېر ضربه په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
او زما مشخصه پوښتنه دا وه مجاهد صاحب، د پاکستان او چین سره د ځانګړې غونډې اړتیا څه وه؟
اتیا خو طبی خبره ده چې موږ ګاونډي هیوادونه د افغانستان بهرانه کې ډیر زیات مؤثریت لري. کچیرته مثبت رول ادا کوي د افغانستان ډیر په ګټه باندې، کچیرته منفی رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې بلا مصیبت نظام خلاص کړي، د دې مصیبت نه خلاصي. خبره ده چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات، یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده، دغه هدف ته موږ څنګه ځار نږدې کېدای شو؟ راځي که څومره هیوادونه سره یوځای کوو، که څومره مؤسسات سره یوځای کوو، په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ ځار تلای شو. کومې لارې، کومې تکتیک، کوم میکانیزم پکار ده؟ کاشکې په دغو غونډو کې په همدې میکانیزم باندې بحث وشي چې څه ډول میکانیزم پکار ده او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کړي، تر څو چې د افغانانو هغه هیلې امیدونه چې دغو غونډو ته وي یا دغو هیوادونو ته وي هغه په عمل کې پیاده شي، نور د دې جګړې د بلان موزام خلاص کړو.
مننه ډیره. لږ وخت پاتې کیږي. احمد زای صاحب، تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه او مجاهد صاحب وسم غړی دوی ولې کاش کې داس شوېنی هیله لري چې کدا غوندو کې داس شي وي او داس شوې فکر کوي راځي پم دې به پایته ورسو دوه پښتنه لرم لومړی دا چې څومره دغه بیلا بیلې ادارې چې دوی مشرخ غلی عبد الله دې په همغږی د سولې بهیر خواته کار کوي کار سره خپل اجنډا لري دا یو او دوهم دا چې د دوه غوندو په پای کې چې یو به نن تر سره کیږي افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي مثلا خپل منځي خبرې بل طالبانو سره څه وخت پیلېږي پیلېږي به کنه به پیلېږي
لومړی پوښتنه تم راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر نن پورې همغږي وجود نه درلوده یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده کار کچېره کیفیت درلوده چې فکر کوم یو اداره به کفایت کوي او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شي او مونږ به رسول یو چې د دوهمې او اته اوس د درېمې د جوړېدو ضرورت نه وای سوې په دې تاسف سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثر اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافع لپاره قربان کړی دي او اوس هم لګیو په تاسف سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوی یو اداره ده نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاپله په نحوي او هیواد پورې تړلې ده د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي دوی په نحوي د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هیوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دکتي کیږي هغه باندې کار کوي همدغه یو غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسیدلي ما بیا هم اشاره وکړه او بیا هم وویل چې یو څه د پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي ځکه هلته واګي د نورو خلکو په لاس کې دي نشي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي راځو دې بل موضوع ته دا بل موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده طبعا زه به یو وړه تفسیر د تا د مخکې پوښتنې په اړه ولرم په لنډه کوم چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه تاسو وګورئ چین دوه ګیرې لري یو اقتصادي ګیره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي لبله فراوه ګیره دا ده چې چین هم په نحوي تهدیدېږي د دغه مسایلو نه د چین ایغوران په نحوي دلته هم ځینې لینکیج لري نو دې لپاره چین په یو دولارې کې دی غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکي خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري
هغه باندې وګورئ چې وخت ډیر لږ دی همزه صاحب فقط لن راته وایي چې دغه
اخري غونډه په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا اخري غونډه وي او نتیجه ورکړي چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې اداکل د نړیوالو پام هغه اساسي ټکو ته واړو چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک غواړي او اته د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې مناسب شي ځکه دلته چې وادونه دي هیوادونه طبعا هلته سوال او ځواب کیږي هغوی خپله دا موضوع وړاندې کوي چې وخت کته داسې غواړي طالب لوری دغه سي او څه
نو یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوښت نو شو ویل چې کېدی شي یو څو ګام مسولیت ورنږدې شي په هر صورت یاسر احمد زای صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې پښتو برخه پایتر سو عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی او صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری او په دغه خبرونه کې د میکروفون لشانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاري کړي و د دې خبرونه دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي هیله ده چې پاغه کې موریدون کې ګډونو کې او برخه ورسره واخلي زه داود جنبش پام دې ځای در نه اجازه غواړم د خدای پامن
باندھ جا ٹوٹے 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 وجود میں بس روبنو بند رنگ کربلا دران جوڑا رنگ بنو دے عوالم سو بدا سے بے گناہ زاد پردوپ سے قربانیم یوم یو فاترہ جاگی